أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی نن دغه ماشومان پاکل خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومان باندې د غوله توان نه د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کیږي کومې بدې پایلې لري نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست وایي، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپلې خوښې او رضایت عمل نه ده او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغسې شاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه ما له تاسو خوست مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه په شاقه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار دلاس ورکړی ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاقه کارونه کوي او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاقه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دستفروشۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاقه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاقه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنې باندې ده. دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تېرو لسیزو راپاتې ده. دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په طول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم چې البته مسؤلیت لري دوی بے توجه دي او پورا پاملرنه نه کړې خپل ماشومان ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کیږي د تربیې لپاره، د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان دوی به درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي. که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کې، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنیو له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه وي چې ځه مازدیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ سوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې د دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریته دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنا غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده، په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی. دا موضوع تیاره ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا لکو غړو ته رسېږي چې دوی بے روزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان لپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بے روزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغه مېرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې. او دا چې بې روزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار او بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمینه ورته برابره نه شي، معاش ورته تعین نه شي، دا حالت تاسې څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولی شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت و او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و،
لپاره څومره لګښت پکاري. مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته، څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلارې باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مختل شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ ته رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دننه راتلی سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې ده که د دیګ از د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغسې په آینده کې هم دوی هماغسې شخصیتونه پیدا کوي، هماغسې جامعې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي. په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او اطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بېتربګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو. اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې. نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شوي شي، له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي. لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغه څه زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغه څه مثلا تاسو د چرګان وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه څه لري، نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د مېرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د مېرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې چې دغسې مېرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د مېرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې شمان سوال ته لیږل، شاقه کارون ته لیږل، آیا هم دا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي اما روح هم دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کسب کار زده کی تعلیم زده کی هغوی د یو اقتصادي چارشي خاون شي اقتصاد ولري عواید ولري کورنۍ ولري او پر راتلونکي کې سالم ټولنه ته وړاندې شي نو دا مثبت ګام دی چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نن ټول خوږو اوریدونکو نن ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
تیچی بیا براشی گرانا دوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
ده آزادی ملما.
اول که خپل نمره وا
خپل پدام احمد ده.
پدام احمد د کوم ځای اوسیدون کې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمند یاست؟ تاسو ډولک ژغوي؟ دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 6 کال کې زمان.
اول څه دې دا ډولک را شروع کاوه؟ عمر دې څومره وو او څنګه دې را شروع کړو؟
دا صاحب زه لس کالانه وم صاحب کابل کې مې دا ډولک شروع کړو. په دې کار پایلو
څنګه دې را شروع کړو؟ مثلا دا د شوق و، دا ستا مجبوري وه، دا ستا خواهش و، غوښتنه دې وه، څنګه دې را شروع کړه؟ دا کیسه راته وکړي.
ډولک څه مې زده کړو، زه لس کالانه بیا په کابل کې وم، دا په دې ډولک باندې زما شوق و، زه ولاړم زده مې کړو. بیا تقریبا یو نیم میاشت، دوه میاشت، درې میاشت زه شاګرد وم کوچه خرابات کې شاګرد وم. بیا د دولک مزده کو، بیا لغه بعد ذاتی و دو تتلم کابل کې ساس کو لغه زکرالو دلت تر دې جه.
په هنر کې ډیر شان دی، رباب، ارمونیا، مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چا ورېدلې دی له هنرمندانو شپوش پیته کڅلور شپته اداسی علی دی چې هغه په د افغانستان کې ژغول کیږي. تا ولی دغه ډولک په کې انتخاب؟
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و، اوسوی او شوق مې ما په موسیقي کې ډولک مې مزده دی، تبلا، زیربغلی، باجا، دا څو شیان مزده دی.
خو هغه زیات شوق چې دغه له ډولک سره ده؟
ډېر شوق چې مې ده هغه له تبلې سره ده. هغه جوړې تبلا نه ده؟ او زه هم غږوم.
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو، که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته، مثلا ډولک لږ راته ووایې.
دا ګزه نومېږي، دا تال څه ده؟
دا اوس ته کومه نغمه
پولیسې؟
ډېر په زړه پورې، ډېر ښه. دې ته ولې ګدا وایي؟
دې ته ګدا په دې وایي چې دغه نوم یې ګدا ده. اوس وې دا راغلی له پخوا، دغسې نوم لري، دغسې حساب لري، دغسې قاعده لري. موسیقي مسې ده، دغسې هر پرده یې نوم لري، هر تال چې وایي هغه نوم لري.
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسو واخیستئ داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي یا دا نوم له هندوستانه راغلی، که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده.
یا دا د افغانستان خپل نوم ده، خو په هندوستان کې هم دغه شی ده، او دغه یو شی دی. افغانستان ځانته دی، هندوستان ځانته دی، خو بیا په هنر کې، په تال کې، په دې شیانو کې یو دی. دا ګدا څه ده؟ دورې هم دغسې ده، دلته هم دغسې.
ته اول چې دې شروع کاوه تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق ورسره. د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته، یا هم هغه شاګردي وکړه، یا هم استاذي استاد څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي؟
وو والله استاذ مې مو، خو زما مسلک دغه دی، پوه شوې؟ مو کسب دغه دی، کار هم دغه دی.
یعنی داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي؟
والله کورنۍ کې څوک نشته، خو نور خپلوان هم ډېر دي. ما هم له غوچ زده کړې
دغه موسیقي. کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي، هغه داسې چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکېږي، دی پکې جنون ته رسېږي. پکې تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دي اخلي، پکې غرکېږي که څنګه یې؟
والله خامخا موسیقي قصوره کمه دي، اوس که بعض خلق وای چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل سي یا ورور کوم غیر شیان پکې یاد نه سي خو موسیقي توان نه لري، خو بیا څه مقصد کومه دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد.
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه، یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډوله کې چې ستاسو ډېره خوښه یې. ډېر په زړه پورې ډېر. دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده؟ موږ دته کوم نوم ویلی شو؟
دا صاحب یو آواز پکې راځي، هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان را فدای، او دغه تل څه ده وانس نومېږي. وانس
ډېر ښه. دغه تبله چې تا یو زده کړه، مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې، کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست، ته به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک ژغاوو؟
والله شوق خو مې ما په کابل کې هم ډېر وخت ډولک والې تبله مې والې، خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډېر شوق و. دلته یو دمبورۍ و، هغه د کابل له خوا و، ډېر ښه دمبورۍ واله.
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغوی اورو، هغوی یا اتڼچیان سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي سي مثلا دغه اتڼونه یا د موسیقي یا د ډول خپلې خپلې سیمې دي، مثلا د پکتیکا سیمه ده، یا مثلا د غزنی جلا ده، یا مثلا د لوګر جلا ده، یا دې خواته د زابل او د کندهار ده. دغسې تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ژغولی سي؟ مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه، داسو تاسو پکې ژغولی سي؟
والله خو داسې چل داسې د لوګر ځانته موسیقي ده، د غزنی ځانته دي، د کابل ځانته دي، د کندهار ځانته دي، پوس پارک لري پکې.
مثلا که دلته زموږ اورېدونکي ناست یو غلطه غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یو نغمه راته پکې ونیسه، ته به هغه څنګه پکې نیسې؟
دوی بیا دغه ډېر غږیي، دغه زه څه وایم اوس غوږ ورته ونیسه.
همدا ډول د غزنی د سیمې در معلومېږي مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده؟
په غزنی کې چې ده دا زموږ تاسو داس رواج هم ده لکه د کابل پوه شوې، د غزنی د ښار او څه څه د اطراف دي، هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته دغه لري، هغه خو اتن دي بیا د کرباغ الاپای نومېږي.
تب یو الاپای یو ترس دغه کې په دغه شکل
غزنی کې دا د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکا کو دا شیان چلیږي ډېر. زه به درته وایم
ډولک څه ته وایې کنه، تاسو په ټول شپې رڼولې صحیح ته داسې وخت چې ما تاسو دلته یاد شپې م رڼولې د ډولک په وهلو باندې ستړي کولو یې نه تاسو؟
والله ستړي کېدو خامخا، خو شوق ولک پې پوهېدو څه نه ستړېده آ پوهېدو نه پسې مقصد شوق هم نه پوهېدو موږ ستړي کېږو که
دغه لاسونه به مو نه خوږېدو باندې
یا والله یا مون نه پیدو پزان بن اگه دلاس خوی در زبا در توام سه یار که بی جای اوگی بیا دلاس خویگی که پی جای اوگی بیا نخویگی اگه یوش جایستا
مطلب خپل هنر به ورسره کرے
او نر دا خو نر دا خو زور نه غواړي دا
یعنی که غلطی وکي لاس خوږيږي
او که غلطی وکي لاس پرې کوي
یو بل ډوره کې سره ما کله څوخ مخ خبرې کړی هغه ویل چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړی وو تام کله کله دا لاس ورته سره کول
یا څه دغه څه نه کوم او ما درته سړی بې جایه لاس وږي او بې جایه لاس ور واچي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي دغه څه ډولک ستا واهه په خپل وخت کې یا وهې یا شاید په راتلونکي کې بیا ووهې تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي
والله سندرې مې ډېرې ویلې په کرباخ کې وم ډېر وخت ما باجا واله اوازونه مې ویلې ذاتي اوس دلته سره راغلی یم دلته نه دی ویلي
دغه ډولک چې دي واهو ما ځینې ډولکیان لیدلی دي هغه سندرې مو سره ویلې تا به له ډولک سره هم سندره ویله که نه
والله له ډولک سره خو مې نه ده ویلي ما درته څه یو پنځه کاله شپږ کاله اته کاله په کرباخ کې وم بیا مې دورې اوازونه ویل
استاد که مثلا تا د ډولک سره سندره ویلې ده یاد نه ده ویلي اوس که دلته یو سندره له ډولک سره راته ووایه
صحیح زه بیا ووایم کوم آواز درته ووایم ته ووایه
ګوره مثلا پښتو پارسي دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو که یو پښتو ووایه او بیا پارسي ووایه نو خوند به وکړي نو
والله یو آواز درته ووایم ذاتي کاره کوم
راځه
خوښ سي
مهرباني
والله داس دغه سو دلته ډیر وخت آواز نه ویل دلته لګ دغه رااله اوس یو آواز وایم درته
مطلب زه لږ انتظار وکم اوریدونکي انتظار وکړي
یو آواز د ما په کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم مست منګي بروړې ده سلم دل بروړې ده مست منګي بروړې ده سلم دل بروړې ده عالمل نسيار پونر وړې ده عالمل نسيار پونر وړې ده مست منګي بر مست گرش د دیدن کې زی مست منګي بروړې ده مست گرش د دیدن کې زی مست منګي بروړې ده لنګ غرم کې لینا کور کوي خوبونه مست منګي بروړې ده سلم دل بروړې ده عالم لال سیار په نر وړې ده عالم لال سیار په نر وړې مست منګي بر
واو دیس استاد زدا سره مرمې چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب
چې پارسی ده نو بیا خو له تا په پارسی مې وسندر اورو
او به وایم
راځه مهرباني وکړه
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد همچو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ای ران تو ای ران تو باز آمدی ای جان من فدا یه جان تو.
وا وا ډیر په زړه پورې استاد. استاد هر کسبګر، هر هنرمند، هر د خپل مسلک خاوند په اوسني وخت کې په خپلو تللیو پسې ډېر خوابت دی. حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړا پسې ورځي. ته په دا خپلو هنرمندانو پسې، په دا خپلو تللو پسې، په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابت یې که نه یې پسې خوابت یې؟
والله خامخا نو دموږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي، خدای دې وبخښي، خامخا سړی خوابدی کېږي، خامخا دغه کېږي.
استاد، که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای، خان قرباغی، مطلب بیلتون، داسې په زرګونو په سلګونو نور دي، که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک ژغوونکی وای، دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي ژغولی؟
والله خو داسې چل داسې ما ته په خپله دا په دا موسیقي خو دوه رکمه دي، پوه شوې؟ هغه خلک، هغه غټ غټ استادان چې دي، هغه آرامه موسیقي ژغوي، پوه شوې؟ دا اوس ځوانان چې دي، دا خو مالی ساز کوي، موسیقي دوه بخشه دي، پوه شوې؟ داس مالی ساز کوي، هغه ځان ته دي، هغه استاذي اوازونه چې وایي هغه ځان ته دي. ما ته په خپله یاره په دا خپل هنر کې زه وایم چې د ټول ځوان ورسره وای، د دغسې استاذانو سره چې لکه خان قرباغی و، لکه استاد اولمیر و، یا دا نور نشناس، دا خلک کله پیدا کیږي؟ اوس هغه خلک ځان ته خلک و.
د هغو خلکو هغه طرزونه خو هم ژغولی سي، که نه؟ چې مثلا اوس خان قرباغی د دغه جلا موسیقي ده په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده، مثلا ناشناس، بیلتون، سلام لوګری، او داسې په زرګونو په سلګونو نور. دغه د خان قرباغی نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې؟
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم، د خان قرباغی اوازونه مې زده دي، خو اوس نسته راسره. دا
مثلا سندرې خو دې نه دي، مطلب یاد له ذهنه وتلې دي، یا تا په هغه دغه کې وینه دي؟ په ډوله کې خو هغه نیولی سي، که نه؟ په ډوله کې راته ونیس.
د خان قرباغی صاحب وای، وای په بام ولاړه زنګیږې ولیلا، دا رنګ دي ولې زیړ ده جانان.
استاد، تاسو پوهیږئ چې له تیرو تقریبا شاوخوا دوه کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده. کله کله داسې په کور کې چې کله تنها سي، یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي، ډېر غم در ولاړ سي، کله کله موسیقي ژغې؟
والله زه په خپله سه د بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی. په دې سه وروره ته خوند هم نه کوي، اوس وخت یې نسته، پوه شوې؟ یا نیغه کوم.
یعنې هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي؟
په فکر خو مې ګرځي، والله کله کله په دا میز میز باندې، چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم، له ځانه سره غږوم، خو مقصد دولک سره مې نه ده والی.
هغه کله کله چې کښېنې، دغه د سندره مندره هم داسې له ځان سره زمزمه کوي که نه زمزمه کوي؟
خو نو خامخاص په یاد راسي، کله کله یا آواز هم له ځانه سره وایو.
داسې د موسیقي په واله باندې داسې کومه خاطره ته د ډولک په واله لري نه لري؟
خاطره خو داسې چل دس ما درته ویل سه، دا خاطره مې دغه دس سازو ته تلم، ښه خوشحاله وم، وروره ښه سات مې تېر و، ښه ځوان مې برابر و، دغه خاطره ده.
مثلا په دا دورو دغه کې چې تاسو کوم دا محفلونه د موسیقۍ کول، تاسو به پخوا داسې د زنانو محفلو ته هم تللی که نه تللی؟
والله صاحب په هغه وخت زه کوچنی وم، خامخا ښځو ته موساس کوو. په هغه وخت کوچنی وم، د تقریبا د کارمل په وخت، ما په یاد کېږي زه دغونه لک وم، لس کنه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم، بیا ښځو ته تلم دوه نفره.
یو سړی به بل و، هغه به آوازخوان و، او ته به چې وی سندرغاړی به و، او ته چې به وی ستا به ډوله کوته ژغاو؟
ما تبله واله، هغه جوری تبله نه ده،
هغه
مې واله. آوازخوان نه وم په هغه وخت.
اول وار سید موسیقی را شروع کړه، اول وار د چیرې داسې محفل ته لاړې؟ څه ډول محفل ودر یادیږي؟
و پیاد کېږي خم اول سر سمزده کو، بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خوا ته یو ځای و، بیا هغه یو شناخته و له غو سره تللي و. ما پیاد کېږي سوال
مثلا هلته چې ته لاړې، هلته هغه هغه کیفیت را ته بیان کړي چې حالت دې څنګه و، خوشحاله وې، خفه وې، څنګه و؟
یا خوشحاله وم، ډېر خوشحاله وم. په دې سو ما موسیقي زده کړو، بیا اول پروګرام و، ډېر خوشحاله وم.
داسې پروګرامونه دې هم کړي چې هغه په افغانستان کې، یا مطلب په بل ځای کې، داسې په تلویزیونونو کې یا په راډیوګانو کې هغه بیا راغلي دي خپرونې؟
ولا مو خو کوچنی و، بیا مو نه یې تللي چیرې داسې تلویزیون تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه.
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې وه، هغه دغه ډولک شغول و، له دې لارې تاسې هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ او د کور ګزاره پکې ده. اوس دا د کور ګزاره څنګه ده؟
والله صاحب، اوس خو د کور ګزاره سخته ده صاحب. په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15,000 لس زره به مې د شپې پیدا کول. اوس وروره څه ده، کورم په کرایه ده، مقصد اوس کراچیوانی کوو وروره، بل کار خو م زما نه ده زده. ذاتي ژوند هم سره خراب ده. یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه هم زچې واخیسته، وای څنګه را دي، وای وخت پوره سوی ده داسې ده داسې.
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډېر سره کمزوری ده؟
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډېر کمزوری ده. په دې سه وروره کراچیوانی کې مثلا 200 روپۍ د ورځې ګټم، هغه د کور د غم نه کېږي، د کور گزاره نه کېږي. و
مثلا که د خو دوه کاله ووتو چې په موسیقي باندې بندیز ده، که دغه موده نور غزېږي پسې دغه موسیقي باندې نور هم بندیز لګېږي، دغه خپل هنر خو به در زهیریږي نه؟
یا دا خو خپل کسب ده، دا چیرې هیریږي؟ راچې دا سهار څو دغسې ما نه هیریږي.
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پاته کېږي. ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي؟
نه، دا خو داسې په کابل کې زموږ خپلوان شته. زما یو ماما ده، هغه ښه تبلایی ده. یو د خاله زوی مې ده، هغه ارمنیایی ده، ډېر غټ غټ هنرمندان دي. او په کرباغ کې چې دي، هغه هم زموږ دوستان دي، هغه هم مقصد ساز هم کوي، هر شی.
ستا په بچیانو کې خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه کار کوي؟
یا زموږ په کور کې اوس فعلا څوک نشته. یو زوی مې ده 10 کلنه ده، بل ذاتي څوک نه لرم. یو دغه یو زوی مې ده.
دغه زوی دې بیا شوق لري ورسره؟ نه لري. څنګه ده؟
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي، پرده دوزي کې. اوس خو دغه شیانو وخت نشته.
داسې معلومیږي چې کله کله یو رخلی، یا مطلب دا تبله، یا دې ژغیي، مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره؟
والله شوق خامخاسته ورسره، خو زه نه پرېږدم.
ولې نه پرېږدې؟ ولې نه پرېږدې؟
په دې سه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي.
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي؟
والله یا هغه سم نه ده، خو مقصد هغه زور ته وایم سم مقصد یو بل کار وکړه، یو بل کار وکړه، زه نه پرېږدم.
څنګه فکر کوي چې مثلا له یو هنرمند، له یو تبلچی دی، هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل شي، څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل شي؟
والله خو دا سر د زه وایم سه دغسې وخت به لکه په ما سره راغلی، دغسې وخت به په هغو باندې هم راسي. موسیقي داسې شی ده چې آزادو ملکو کې په درد خوري، دلته په درد نه خوري افغانستان کې.
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده، یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده؟
اوس خو دغسې ده، نو له دې بعد خدای پوهېږي.
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده؟ څه باید وسي موسیقي دپاره؟
والله غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي آزاد سي، خلک لږ په شوق سره وګرځي، لږ آزادي سي. خو دلته خو نه کېږي موسیقي، ګمان مې نه کېږي.
دا چې نورې خبرې وکړو، بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه.
Thank you. دته قطغانی تال وای
دا د موسیقي او طرز د یو سبک ته
و د موسیقي او صف ته د قطغانی ورته وای
دا داسې ځای معلوم ده چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغانی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې کې
و ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خراب تنه بینا او بچه کار بزن
دغه آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خو دا یو مالی دغه د تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وږغې
والله زما خوښ خو دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلاں پکے کرما پماد روح نگران دے گلاں پکے کرما وطن جنت نشان دے گلاں پکے کرما
استاد دلته تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنۍ دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکي یا مثلا به هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسي سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي هم په کې غږولی سي په دغه ډولک کې
وو د اتڼ ډولک نه زده خو څومره کمه دي اتڼ
مثلا که موږ تا دا غوښتنه کوو چې څو رقم اتڼ ده تې یو رقم ډولک راته وږغوه او دارم دام راته ووایه چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
سده دا زموږ د غزنی اتڼ دی الپای ورته وای دا ځوانان ډېر خوښوي او ډېر ښه اتڼ ده
د آزادي میلمه
Shalom, you know, and I'll put your shalom in us. زما دزړه ټپ